ته له حقوقي اړه زندانونه تنظیم شوی دي، یعنی چې زندان له محکمې سره ارتباط ولري او لغوی سره لاسرسی ولري محکمې ته، مطلب می داده.
په اوله مرحله کې ډیر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهی کرامت را کیږي، ولی امیر عبدالله خان د خپل پلان د زندانونو دروازې تړي او کله چې قدرت ته رسیږي هغه ارقام څخهي 2000 کسان نارینه د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان و، او 8000 خزی بندیان وی چې د زنانه بندی خانه د اوسنی مرادخانی کې موقعیت درلود، سپنون د پری خانه تاریخ یادوي. دلته زندانیان هم عبدالله خان چې راځي دا زندانیان ټول تقریبا خوشی کوي او دی خپله په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد افاقهیي، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشی کوي یا حتی لیونې سوي دي خوشی کوي. او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نامه پېژندل کېده موظفهیي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه دې لایحې ته ما لا تراوسه پورې لاسرسی نه ده پیدا کړې. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسیږي په 1306 کال کې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظام نامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته در قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدر و مواد او په حبس خونو کې سته هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي، یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا د قانون څومره پلی سوی یا نه د پلی سوی دا بیل بحث ده، اما تر آخره پورې بیا نو په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقاتو سیاسي توافقاتو په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالیږي ګوانتانامو ته، چې دا د حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرارداد د امریکایانو سره لرو ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په داسې بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې نه وتلي و، بیا له 2014 نه وروسته دا کرار کرار افغانانو ته ورتسلیم شو. اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې په تکتیکي لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشارې درلودلې.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوی؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې اما منظم ډول نه، کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د دیمزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي، بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي. ډېر ښه پوښتنه مو کړې، زه به تاسو ته په دې دوره کې البته په 1304 نه وروسته، یعنی شلم تر 1500 یا لږ نه تېر کلونو کې، تاسو جالب نقطې ته توجه کوئ. د دیمزنګ زندان دومره تولید درلوده چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیسی چې درلودل د ټولو البسه همدې محبس تولیدوله، یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز ټول شفاخانه لیدی او د مرکز د پولیسو قواوو وچه ډوډۍ تهیه کوله، او دا د زندانانو په واسطه او د دې ای د پاره به هم په نظر کې ول سوي چې هغه کسان چې کاسبین دي و ته سره کنه کو زحمه یا معاش ورکول کېږي دا هم په دې کتاب کې راغلي دي یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنځي سه په ورته وخت کې چې تاسو زندان نونو ته اشاره کړې ده که څه هم زنداني ته اشاره وکړه لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړی دي.
بله دقیقا، مثلا خپل د امان الله خان که دوران که د سردار نصر الله خان دده دتر متوتر زندانی که د الله خان تر مرگ پوری هر که ساتل که ده، یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی مثلا بیا وروسته د نادرشاه و الحضرت ظاهر شاه په زمانه که حتی وروسته دیگه د داود خان په دوره که او روز دیگه نه خدا شمیر پا نور حاکمتونو که دیدیگی حتی غیر قانونی داغون صورت نیسی ترغ جایی چه ممکنه ده. بله
ده داود خان پا وقت که مو مثلا دست شخصیتونو تشاره کرده لکه موسی شفیق لکه میواندوال او کنه؟
بله سردار ولی، موسی شفیق، میواندوال، محمد خان مرستیال دی کسانو تا بله ترغ جایی پرو چه ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زی چه بیروگده دوره پا هم دزای خان پا دوره که هم دو خان پا دوره که حتی دیز دموکراتیک خلق پا دوره که دوی دو پزندان نکش پیوره دی تیری کردی دی مسائل تا هم پاملاق نکرد ترقه جای پوری چه مقدوره.
دی خلق دی دموکراتیک گوند لکودتا و روس ده یوش مرکسان چه پا زندانونو که ادام شویدی پا دی برخه که استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و زندان خوړلی ادیبان یواز لیکوالانه یاد کړی و پکې لغه کتابه مو استفاده کړې ده په یو شکل
ډېر لک د لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د غیدام شو کسان په ارتباط وجود نه لري، لستونه وجود لري مثلا د سیر شان پاریسی په دې سوشل میډیا کې یا نور منابع کې د پیګټ فرزند پانتون دی استادان و لستون را و تلی دی چپا و دوری که لادره کسی دی یا زندان تطلیلی دی، اما چون شمیر زیاد ده و متاسفانه اسناد وجود نلری نو دا به استون زیبید سرای دی زیاد تنظیم کایسی یا دقیق ارقام به کتاب که ورکی.
لپوهانستان اگزیست خمانانه دوی ده مرکی پا پیل که ده خوشحال بابا ده زندان قضیه اشاره درلودی. خوشحال خټک په یو زر څلور اویایم هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني وو. دی وای له بګرام پښې تړلې هندوستان لره روان شوم، په ډیلی پر رنتبور کې درې څلور کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شیرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وای جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډشه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دي. پسله بنده دی دا عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولی مخمکی ته یا مغولو سره رزم. د زندان پیښې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شوې دي چې شاید د بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نه وي شوې. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوی دی، خو له روایتونو داسې څرګندیږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزاوې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یو مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی وو. دا زندان دروم تر شار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی و چې فاضله او به هلته تیرې دي، او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یونانی فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره و چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وصلو به د جرمې لامل اوجدې مودي په زندانونو کې تیرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه. یوازې به یې بڼه څه ناڅه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل یا به یې نور شاخه کارونه باندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شاعر منقادر رحمان رودوال شعر لرو. له دوی مننه کوم چې دا شعر یې آزادی رادیو مجلې ته د واتس اپ لاري را لېښل دي.
هواس زه چې کله د هواس ته جهنم نه را په خود شمه په سوت شمه په ځان شمه زه چې کله پخیمانی شمه سویلې شمه انسان شمه نو د دې روایتونو ترجمان شمه او د مینې او هواس تر برید را شمه او د ژوند یو دولار کې حیران شمه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري
د کولالی هنر یو شمیر لرغون پوهان په دې باور دي چې شای کولالی لوشي تر ټولو پخوانی وي او د هغه زمانی وي چې لومړنۍ انسانانو دا فکر وکړ چې خواړه او اوبه زیر مکړي. بیا د وخت لتیری رو سره د لوشي منظم شول او رو روې د ډیر هنر غیژې ته پناه یوړه. انسانانو پر دې لوشو ګلان حکاکی کړل او پر رنگونو یې تزینی شیان پریویستل. د دې لوشو د جوړېدو چاره هم د وخت لتیری دو سره بدل شوې دي. یو وخت په یوازې پلاس جوړېدل بیا ورو ورو داسې سرخونه ورته جوړ شول چې په اسانۍ څوک لوشي جوړ کړي او پرته له ډېر زحمته سوراخي ته هسکه نرۍ غاړه او سوشکۍ ورکړي. په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې کولالي لوشي دود دي. د تخار له آی خانم، د لوګر له عینک، د کندهار له منډیګک، د جوزجان له تلاتپې، د کابل له بګرام همدارس له ځینو نورو سیمو څخه په موندل شویو پخوانیو آثارو کې کولالي لوشي ډېر دي. د چینو په باور پاکستانی لوشو او چینایي ظرفونو په افغانستان کې د کولالي صنعت د ودې مخنی ولیده. خو په کندهار کې نن سبا یو ځل بیا کولالي صنعت څنګه څغړېدلې ده. په دغه ولایت کې د کولالي صنعت کاران چې د هر ډول لاسي تنورونو، ګلدانیو، کوزو یا بدنیو او نورو ډول ډول لوشو په جوړولو بوختي وای چې د تیرو کلونو په پرتلې د کولالي مسلک وده کړې او ډیر مینوال پیدا کړی دي. وسمال د کندهار د کولالانو پلاس جوړ شوی توکي گاونډي ولایتونو ته هم صادرې شي. تفصيل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کولالي صنعتکاران د دوجیزو لاسي تنورونو د وبو منګیانو یا کوزو ګلدانیو ګلاسونو او د بلابیل لوشو په جوړولو بوختي. د سید ګل پنوم یو کلال ازادي رادیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانی جوړوي.
په دوبه کې بس دغه منګیان ډیر روزه کښنی منګیان ډیر روزه دغه تورسان چې دغه ډیر روزه د دکاندارانو په دغه دکانو باندې کښیږي. اوله دغه خلک چې درو خلک بس چیرېږي بس وبجنځي دغه ګلاس ګزندکی بلای چشه دغه ډیر روزه او دغه کښنی منګی ډیر روزه په دوبه کې دغه سیزن دی. اچې د ماز دوبې دغه سو سیزن یو لري بیا د ګلدانی سیزن دی. بیا نو ګلدانی جوړوي جوړوي بیا د رژیم پر بیا ګلدانی دی. ا ګلدانی سیزن چې بیا ولري بیا بیرته لوشتو راوړو لوشتو راوړو لوش جوړو لوش جوړو جوړو درغه وخت پر چې پسرلای کیږي.
دلته د کولالی په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوی د دې کار او مسلک لاره برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کولالي لوشو یو خرڅونکي وای په لاس د جوړ سو تنرونو او د بو منګیانو یا کوزو بازار تر په خوا غړېدلې او گاونډي ولایتونو او لیر پروتو ولسوالوي ته هم استوي.
نو دا پرشاد تر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بلدا شي ولسوالي ته بلدا ولسوالي ته میوند ته دا نور ټول اطراف ته دلته انتقالېدل. اوس چې د دې پرشاد ډیر سوي دي دا نور ولایتونو ته هم صدرېږي. یعنی که درتوی چې لشکرګاو مساکلا او سنگینو داس نورو ټولو ګردیز او داس کابل او ایرات او دا ځایوتم زموږ شان چې د ټوله صدریږي او د په خاطر وخت چې د زموږ صدرات ډیر زیات شوی دي او ټوله خلک اوس په دغه وخت شوی دي دغه شان څخه ګټه پورته کی او په دغه باندې ورس کور زی خپل ځان تراو.
د اسمت الله په نوم د کندهار یو سیدونکو چې دلته د کلالي تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وای د کلالي صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوشیږي او زیات خلک یې منوال دي ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو د یو منګیانو به مو خوښ دي مثلا طبیعي اوبه لري او د دې او د جای کو د یخي اوبه پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پیښي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مبارزې څخه وقایه دي. اوس هم په اوه فکر کندهار کې د جمینوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي د جې تر څنګ ما دا رنیولې دي. نو لوښ مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي د هغه مسره ده کوم ځکه دا د رواج لري او دا غریواج واستته په مختلفه دي.
د کندهار کولالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشټوالي د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د شهر واستوګنې سیمو څخه لري د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کولالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅې کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
افغانی جامې په کوردن نه او بهر د افغانانو د کلچر استاد ټوب کوي. په نوی مل مریض لسیز کې یو راپور خپور شو چې پکې راغلی وو چې ل دیار ل سو د ونویېمه تر دیار ل سو څلور نیویېمه د سباندې 238 میلیونه ډالر په ارزښت جامې افغانستان ته وارد شوې دي. پدې کې هم نوی جامې وی هم لیلامي جامې شامل وي. تر دې وروسته بیا په منځنۍ کچه افغانستان ته هر کال د شاوخوا 10 میلیونه ډالر په ارزښت جامې واردې شوې دي. البته په 1940 مریز کال کې له بهر د جامو واردات د 1920 کال په پرتله 50% کې کم شول چې هغه وخت افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندی علت دا وباله چې په کوردنه نه د افغانانو لیوالتیا افغاني جامو ته زیاته شوه ده. خود سوداګری او صنایعو د خونو مسولانو بیا هغه وخت څرګند کړ چې د افغانانو کورنی اواید یو څه کم شوی دي. نو جامې لډیرو ضروری اقلامو نشمیرل کیږي چې خلک یې واخلي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په بهرنیو جامو ډیره تکیه کوي. علتونه یې ګڼ دي. یو ولایت په کوردنه نه د ټوکر او جامو د تولید د فابریکو کمبود دی چې په دې برخو کې ډیره لږه پانګونه شوې ده. خود جمهوریت په روسیو کلونو کې یو شمېر شجینه وو په خپل کورونو کې د جامو د اوبدلو هڅه پیل کړې چې تر ډېره افغاني جامې ګنډلې او تولیدولې. دا جامې بل افغانستان بهر په نورو هیوادونو کې میشتو افغانانو هم پیرودلې. نن سبا د نورستان په مرکز پارون کې شجینه کلی ګنډون کې له خراب بازار شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول شجینه جامې ګنډلې شي خو د بازار نشټوالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د کالیو ګندلو ماشين د چرخ تاولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوي پوره کړي. سلما د جامو ګندلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړي. له تیر څو کال د خزینو او د ماشومان کالی ګنډي. هغه په خپل لاسونو د ګندل شو جامو څو نمونی په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړې دي. سلما ازادي رادیو ته ول څو ډول کالی ګنڈلې شي خو بازار پنشت حساب دی.
بس جام ګنڈل دی هر قسم پرې او دا بل امبريلا نو پنجابي هم دا مندا سينور نو خپلوانا ني دي راوړي او مفتي ګنڈ ورکو د څو چې بهر نه راوړي او نه یو نیم سل روپیا اخلو ګنڈ منګ غواړو چې یو دغه شخصا یو زی جوړ شي او ټول بد وګڼو چې حالت یې سو هر چې یو چې جال به تر لاس راوړ.
دا وای خیاطي د دې د پارس د کړ چې اقتصادي حالت په ورسره خشي او لشاقه کارونو به خلاص شي. خو د بازار نشټوالې کبلې هغه هله تر اوسه نه د پوره شوی. دا یوازې سلمان د چې د کالیو ګنډلو کیسه بزده کړي او د بازار نشتون خفه کړي ده، بلکې د هغې په څیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدي هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خې دی، وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلی شي خو د بازار نشتوالي په وجه ستونزې ګالي.
کاست سنام نشوست یاد واس میش وری پشوان میش امریلا سور ار قسم باید موتا
د خزینه و هر ډول کالی گندلی زددی اوریب شو امریلا شو او ډیره نور قسم جامی گندلی دی، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلی او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه یې په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالي دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولی دی. پخوا یو څه بازار خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه یې په نشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند ښه والي په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یوه دو منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او ځواب ترلاسه کولو بریالي نشو.
په نورستان کې تر نورو جامو نورستاني جامې ګرانې دي. د افغانانو دودیز جامې په نورو سیمو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي. په میدان وردګ یو شمېر ښځې چې د خپلو کورونو یوازینۍ سرپرستانې دي، افغاني جامې، دستمالونه، حتی بوټونه جوړوي. دوی لخپل کاروبار خوشت دي.
کینی ځوان مې و سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پسندازم لرم، سالنه
پرمې دا څلور ډیر شکل نه کریمه ده. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شهر اوسیدونکي چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه، بیکونه، بوټونه، کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي. کریمه زیاتوي چې د مهارت د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړی دي. نوموړی وایي اوس مهال له تیرو دوو کلونو راهیسې په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي.
موږ همدغه لاسي توکي جوړوو، د سکولونه دي، بیکونه دي، بوټونه، لپټاپ د سکولونه دي، کمربندونه، دا شیان موږ جوړوو. دلته راغلم تقریبا شپږ میاشتې د استاد سره مې کار وکړ، بیا مې زده کړل او اوس مکمل جوړوي سم، بسته مکمل سیټ جوړ. اقتصادي وضعیت نورمال و، اما اوس ماشاءالله تغییر کړی، چون زه دلته کار کوم، زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي. پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پس اندازم لرم، سال لپاره مې سره زر اخیستی.
کریما له نورو ښځو غواړي چې له اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې، خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېرې له خپلو دندو بې برخې شوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. اوس مهال ګڼې ښځې په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناستې دي. کریمه او نورې ښځې په دې باور دي کدی پر خپلو لاسي صنایعو خواري وکړي او په خپلو کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په ښه توګه یې جوړ کړي، نو ډېر مشتریان به ولري. نازو د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسیدونکې ده چې افغاني ګنډونه او یو شمېر نور لاسي توکي جوړوي او ګڼې نورې ښځې هم له ځان سره په کار کې بوختې کړي دي. دا وای لاسی کارونه په خپل کور کې خپل مور څخه زده کړي او لکلون رئیس افغانی ګندونه او یو شمیر نور ټوکی جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې مشتریان لري.
دا ګنډ افغانی جوړوم لاسی کارونه دي. چنی والی می دا لاسی کارونه خو خېدو ام د مرو یو ماشین رقم کار سی به و بس ما به خو خېدو کول به می چې وایي چې زده کوم او کارونه اول ځل چې می ګنډ افغانی جوړ کو خپل ځان ته می جوړ کړ بیا می نور چاسی به فرمایش را کول امسایه و ته کور کیندرن دوته بیا شخوار چته می جوړم دا د مو خپل افغانی رواجم ده ځوان چې خپل افغانی کالی شهرت پیدا کیند دا د مو دود دستور چې دا ځوندای وساتم مخته می خپل کاوس کار می کوم اوس می کار ډیر سو شاګردانم لارم د لاسی کارونه بیا بعضی هغه کوي یو پنځه لس نفر به
نازو وای تر ټولو لوړه به هغه افغانی کالی لري چې کارونه او ټکرې پورېښمنوي او شپانه زر افغانی قیمت لري چې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. دا وایي اوس مهاله گزاره کیږي او د خپل کور د کرایې تر څنګ هر څه خپله برابروي. خامک دوزی، ګلدوزی، غاړی او ټوکرې جوړول او ځینې نور د کور اړین توکي هغه څه دي چې په میدان وردګو ولایت کې ډېرې ښځې له جوړولو وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې د دغه دوو ښځو کار د دوی په زیاتو هڅو څه اندازه ښه روان دی خو ګڼې نورې ښځې چې په خپلو مسلکونو کې له کار کولو منع سوي او دوی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته یې ضربه رسېدلې ده.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړم. زه احمد شبر اجازه اخلم. په خدای مو سپارم.
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی چڑمی نرے نرے خوگی گی چڑمی نرے 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 خوگی گی دمین ولی بیلے گی دمین ولی بیلے گی دمین ولی بیلے گی دمین ولی بیلے ستنه شم ډیر 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 پتا وی زونو
مین بند بیندی گی زلمی نرے نرے خوگی گی زلمی نرے نرے